پیر محمد کاروان را چغولې چې وای شعر یو موده لمه مرور شوی وو.
بیرته هغه خپل شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړي.
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګرهار کې پر نقلیه وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامې ته ټکر او
خوش ما خورم بیره بدمعشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزې ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړې دي. د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شعر بل لوری نثر نه دی، ساینس دی. د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کیږي. د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکي اعلان کړل. دغه فیستیوال چې د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوی و، څلوېښت ورځې وخت یې ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکي کیسه لیکوالې اغلی سیمین برکی ته لس زره افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمي او فرهنګي مسول فهیم سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل پنځه غوره کیسې انتخاب کړي، خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساینسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. ښاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په پنځه غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړ یو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅوو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړه چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو پنځه غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا نیوشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه یې ساینسي ده. د دې خپرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساینسي نه دي. یو شمیر کره کتونکي وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ نغمه او ناول داسې دی لکه بس تساس. یوه کورت ناول لیکواله چې په تنکي عمر دنمارک ته تللي، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمباري روغه ووته، خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول. دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي و چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړېږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول. د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان د هغو شیانو چې بایده ده د هغو په اړه څن ونه وایم او په اړه یې ژغېدل زیات خطر لري. په لیکنو او خبرو ماتوم. که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي؟
دا لیکوال او شاعر وروسته له دې مشهوره شوه چې په 2018 میلادي کال یې په ډنمارکي ژبه لومړنی ناول ولیکه. د دې دا ناول چې په ډنمارک ډېر ستایل شوی غسل ورکوونکي نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر 1,00,000 ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یوه هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلي دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه یې تر 2016 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیځ ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیځ کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی. په اړه وایي
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده. خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل دی ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو تاوتریخوالی او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمن او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږې دا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه یې ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه. څو کال یې د کډوالو په کمپ کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي داول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې ظلمونه سوي اول له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کول خوست د خپل خبریال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېری روڼاندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیکو برنامو ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی. ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو، استادانو او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نه زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم الواقع پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر ثمره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په عاملو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شئ.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي؟ او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړه ډېرې بنیادي خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم دې کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه سوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په غږ په تود کښې د ده په اروا کښې د ده په زړه کښې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چېرته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسې په خپل شعر کې څومره مراتوئ؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر خوند وي که نه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاضت هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او له خونده ډک ریاضت باید وي مسلسل، یو ځکه چې هغه دا لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه دی دې ته ځانګړي کړي وي، نو بیا کېدای شي چې ښه شعر سره وپندوي.
فکر نه کوئ چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار؟ مثلا که یو څوک شعر لیکي، دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کړي. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
خبر خدا نو
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او شکر کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شیری ټولګې را وروسته شیرونه څرنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوش کله ما د نوې کور نوې ژوند دغه ډرامه لیکله. هغه ډرامه دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه، نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډرامه کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه وزګار شم، دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعرۍ ته هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم. دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څېر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتونکي نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستونکي قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي. او دا ډېره هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي، د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپلو شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی، له څه نه یې اثر اخیستی دی، یو څه ورباندې لیکلی دی، که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي، هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایي چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژبپوهانو ته نه راجع کوي. لیکن یو شمېر کره کتونکي بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي، دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مو هم پام دی د کره کتونکو؟
داس دا کده خلکو وسواس ته سړی پام وکي، وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن پاشوفانه او شاعرانه ډول جوړ وي. نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپله ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هره کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي، نو دوی ښه جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږوونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل هم داسې دغه نظر دی کنه، چې که څوک په ډېر ډول استعمالوي د یوې ډیفوژې دپاره د یوې د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې د هغه دپاره د یو فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم. د فرانسې یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، کتل الوري نوم یې، اوس را نه یسو بخښنه غواړم. هغه خپله یو شعر لیکلی دی، پول والري. هغه یو شعر لیکلی، دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی، وایي چې دا د میوو خاصیت لري. وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده. هغه هم دا چې مثال اول خون باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور الا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورسمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساینس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
او دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی، خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا په کلاسیو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدي ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نخادانو له دې کار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپله لاره پیدا کړي او د خپل کرکې نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه، فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو خدا کا بس نیمګړچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګړچا
دا خبره زما خوښه ده. دی وای تی وناقب چې د مینې پاړه ملک دی وای چې مینا نشته، خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، اما شوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې ځار لړاندېسترګنه مخ کې دي، یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې، په نوی طریقه باندې، او په د خپل هغه هغه چې دو د پر قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي، د ډېر ساده مشقینه هم بدرې جمال جوړیدای شي.
لکه په لندوی کې چې جوړه شوی ده له معشوقه معشوقه، او یا لکه د خوشحال په شعرونو کې چې له معشوقه معینه معشوقه جوړه شوې ده، مطلب مو همدا دی؟
او بالکل دا صدام مطلب دی. خو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشبندم داسې و خام سړی و برلاسه و په اصطلاح باندې قوانین هم کېدای شي ماتول شو. نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقه سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید وروبښي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپله هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساس لیکل نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک به څه وای دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره دې هم وکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دی را تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخ شلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سناس ضرور مصاحبا توبا خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دیباندی ده هر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ضرور مصاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلون کی کال څه چاپوی څه بدلونو نراولی څه نوی هڅې کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمۍ څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ شي. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو ده چې علوم اکاډمۍ چونلس علمي تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دېرشو علمي څېړنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو چې کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دېرشو غن کې نو په دې بسازون چې په هر دریو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مداره چې پرتلون کې 1400 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا وو په پښتو او 2000 ټوکا وو په دری ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبیو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو دا پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او پاغي علمي ترفیعات کړي دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ د علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دباندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي یا ما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلك هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شرایط چې هغه ترځي او لاغې نه پاسې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعه دي په آزاد بازار کې فراغي باندې دا چاپو
نیازی صاحب کېدشت چې تاسو سره ډیر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثارو لډلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن د اشاره ورته وکړئ؟
دا په دریو برخو کې دي، یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو په برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالي کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفعه تم تا ته واخلم چې دغه آثار به چاپو دا مله تر اوسه انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن دغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې دا چې په کابل کې نه سه، بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زه لرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د څو لسیزو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره، په جرمني کې هم داسې هڅې شوي دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون دپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی لمونږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا ښه خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې، یا په افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او بیا د علوم اکاډمي په څیر باندې نور علمي بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي، لا کلونو نه مخکي، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وسټي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي، بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې جنشان کمپوس کې
موږ زین علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زین پخوانی دیوانونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکولی شي هغه دیوانونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخوانی دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کو، ځکه دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه کوم وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کومې مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار دا پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي، یا برخه کیږي چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه سره کړی، چې ځکه چې هغه اگر سکین کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شره دا په پرنسيپو په اصولو کې حل کونو، دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ کله مخکې نن په کار کړه، او کېدی شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوې البومې په څنوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخکوه. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که درکوش شم نیم بنئ، که تعقیب دې کړم سر به وخوري، که له موره یوې مره خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېر لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شمه خورم دی، بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته هغه طرف ته مایله کیږي،
دا یو بد ورون انځور په نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې رواني جګړې د ناوړه اغېزو په اړه د خلکو ته وړاندې کړو، دا ټکنه کوي، دا تدقی او روڼتیا نه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوی ټولې غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي.
مونږ هم ورسره پکې همکاري چې بس ونیسي او چې دا څه لیکل پی شوي چې دا ټوک دې ورانې وروستي نسل باندې ډېر غلط منفي دا اثر غورځوي چې پاک شي. پاک نه شي دغه وګوره، دغه په چا باندې لیکلي دي چې وروره ما سره ټکر او سیتامې ته چکر او دا نه څه شو، دا څه خبرې کولې چې تاسو یې لیکئ.
د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي، غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نه شي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله وروسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه زما همکار مرکه کړې.
هغه شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره، هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کوم نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوښه ما خپل ذهن کې ساتلې وه نو د څومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغوی د خوښې سندرې اچولې دي.
د نوي ژوند له البوم سره دغه نوي البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو.
نه، زما په زوړ البوم او په دې نوی البوم کې دومره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کاغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلی دی چې زما نوی ژوند البم چې کوم و هغه د دې سنجیده طبقې د پارو صرف او دا اوس چې کوم زما نوی البم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما دوره فرق ساتلی دی چې د نوی کل دپاره پکې ما اتڼم شامل کړی دی د هغوی دپاره ما تیزی تیزی گرمی گا سندری هم پکی ویلی دی
پا دا البومونو که پا دا تازه البومونو که دا افغانستان دا شاعران و شیرون را خیستی دی سندری کردی مودی او کچیر دارتا وی پا دی روسی که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو دا افغانستان دا حکومت لخوا دغه ایوار پاره هم کرته معلومات راکای
د ټولو نمخ کې خبره تاسو ته داون چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتون سندرغانم او پښتون شاعران کده دنیا په هر یو ګډ کیوی نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده. موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل. زما په ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دی او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دی او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري. زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم. نو دا غزه څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راک چې هغه زما بیخي کزه چې تر کومې پورې زه جمع دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو دپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند دپاره دعا کوم.
کلی ناز یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې دمې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده څنګه احساسوئ؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې اتیش کال پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي. موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندرې د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کېده بیا پکچرایزیشن پکې کېده لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریښي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړ شي او په کمپیوټر باندې خپل هغه بے سور آوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبره شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې.
د سندرغاړي شکیل ناس مرکه مو اوریده لایبي خبرچا ورسته د جګړې پونم لنډکسه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو.
د کوټې پردې کش کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې. د وجود شخي وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو. د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته. دې زړه کې وویل انسان نه ویریږي. مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناول لیښی و. د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود. د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته. خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي. جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه. له ځان سره یې وویل بیا یې وژلي لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کېناستا، تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست، دی په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله، له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تېر کړل. د ښي لاس د بتې ګوتې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه، او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه، له کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوالې عابدې سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې، زه احمد شیبر.